احمد شبریم د ازادي راډیو بصارنې خبري مجله کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د دې خبري مجلې مطالب تاسو معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت سر لننه تر سې شنبې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو او د سیندونو د اوبو د زیاتېدو وړاندوینه کړې ده. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د هوا پیژندنې د ملي او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو په بنسټ به له یک شنبې تر سې شنبې په افغانستان کې په تېره بیا د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې نسبتا درنې واورې او سخت بارانونه وشي. همدارنګه د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شوی دی. د اعلامیې له مخې دا اټکل د پنجشیر، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، روزګان او کندهار ولایتونو کې تر نورو سیمو زیات متصور دی. په بیان کې د زیانګالو سیمو له خلکو غوښتل شوي چې رود ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او له خطر سره مخامخ خلکو ته خبرداری ورکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو ملاتړ ته ادامه ورکړي. دغه ماموریت پرون په یو بیان کې چې په اکسپانه کې کابل ته د خپلو یو شمېر استازو د سفر په تړاو خپور کړی دی، د افغانانو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده. په دې بیان کې راغلی دی چې اروپایي ټولنه او شریکان یې د پوهنې چې د ټولو لپاره وي، روغتیا، خصوصي سکتور او د اقتصادي پراختیا په برخو کې خپلې هڅې روانې وساتي. که څه هم د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو، اکثر بهرنیو سازمانونو او بنسټونو افغانستان پرېښود، خو د اروپایي ټولنې ماموریت له هغو څو محدودو بنسټونو څخه یو دی چې فعالیتونه یې ونه درېدل. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پولیسو په پریس کلب باندې په چاپی سره 15 تنه معترضین نیولې دي. دغو کسانو غوښتل د ښوونځیو د استادانو د یوې ازموینې په اړه خپل شکایتونه له خبریالانو سره شریک کړي. دغو خلکو ټینګار درلود چې د معلمۍ په ازموینه کې کامیاب شاوخوا 9000 کسان باید سمدستي په دندو وګمارل شي. د راپورونو له مخې په 2020 کال کې د پوهنې ادارې د 9000 استادانو د خالی بستونو د ډکولو لپاره آزموینه او مرکې ورکړې وې. معترضین وای چې په هغو آزموینو کې درغلي شوې وې او د ښوونکو خالی بستونو په لکونو روپیو بډو نااهله خلکو ته ورکړل شوې. د کوټې پریس کلب صدر عبدالخالق رند د معترضینو بند کېدل غندلی او ویلې دي چې د پولیسو دا ګام د بیان د ازادۍ پر ضد اقدام دی. ټاکل شوی دی چې نن د لندن په سرمشتیزه کې د اروپایي ټولنې او اروپا پلسکونو مشران برخه واخلي. په دې غونډه کې د اوکراین په اړه خبرې کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم ګډون پکې کوي. ولادیمیر زلنسکي په دې غونډه کې روسا تر دې برخه اخلي چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلونکو متحدو ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر دونالد ټرمپ او د اوکراین د جمهور رئیس ولودمیر زلنسکي خبري اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکي خبري پرې شوې او بیا لندن ته ولاړ او تیر شپه د بریتانیا له صدر اعظم سره په لندن کې خبري وکړې. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل هم درکو. دا ساجی رادو سارانی خبری مجله په منسنی صفه 2019 په ټوله افغانستان کې اوري. اونې واوښته د تورخم لار لا هم بند ده.
ټول پردي مالونه لاندې کړي، یخچالونه کې مانټي ویداب کې خرابې شوې، ډېر نقصانات شو. موږ لا وبستو کوم بختنن کې الله دې د خیر په مخه خلاص کړي.
په عمان کې پولیسکونو افغان جنو چې هلته درس وایي بي برخلیکه شوي څرنګه وړاندې به په خبرونه کې تفصیل درکړو. په کابل کې د پاکو اوبو ستونزه په نړیوالو موضوعاتو کې مو د بریتانیا د صدر اعظم او د اوکراین د ولسمشر د لیدنې کتنې له جزئیاتو خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تورخم له تړلو شاوخوا یو نه ورسته افغان طالبان په دې تورن کل چې هڅه کوي د پاکستان په خاوره کې امنیتي پوستې جوړ کړي. خو په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وای چې تورخم د پاکستان له خوا په یو اړخیز ډول بند شوی دی. د تورخم پولی د بندېدو له امله زرګونه خلک چې ناروغان هم پکې شامل دي د پولی دواړو لورو ته بند پاتې دي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان پر افغان طالبانو تور لګولی چې د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوسټو د جوړولو هڅه کوي. شفقت علی د تورخم له تړل کېدو څخه باندې یو نوی وروسته وویل، د طالبانو حکومت باید داستون زده د همغږۍ د کمیټو په شمول د دوه اړخیزو میکانیزمو له لارې حل کړي. خو د ځایي طالب چارواکو په وینا، د تورخم پوله د پاکستان لخوا د فبروري په 18 په یو اړخیزه توګه د سرحدي پوسټو د جوړولو په اعتراض کې تړل شوی. د تورخم پولې تړل کېدو افغان او پاکستانی سوداګرو ته په میلیونو ډالر زیان اړولی. سلګونه لارې چې سوداګریز توکي لیږدوي او زرګونه نور کسان چې ناروغان هم پکې شامل دي، له یوې اونۍ راهیسې د تورخم پولې دواړو غاړو ته ایسار پاتې دي. خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. اسلام خان چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د تورخم پولې سره یې په سمنټو بار لارې ولاړه ده، ازادي راډیو ته وویل:
ولا مشکرا ډیر زیات وروړه، بس الله دې رحم وکړي په ټولو مسلمانانو، بس الله دې انتفاق راوړي چې ډیر خلاص په خیر سره وچو زه په خیر سره.
د علي په نوم یو بل ریور هم لستون جو شکایت کوي چې په سبزیو او میوې ډک موټرې سار ولاړ دي.
نوم می علي دی او ګډ باندې ولاړو دواړه طرفه لنجه شوې ده. ولا چې دومره تکلیفونه دي، موږ لګاړو ټوله خرچې مو خوړې په ولاړه باندې وټلو کې نه ده. او داسونو سہولتونه شته دي او معاملې د حکومتونو دي. ولا چې بارانونه وشو ترپلونه کوم ګاډو سره شته کوم ستنه شته دي. ټول پردي مالونه لاندې کړي یخچالانو کې مانټي دي داب کې خراب شوې. ډېر نقصانات او موږ لاو بس څوک مختنه نه کوي. الله دې د خیر په مخ خلاص کینو.
ډاکټر خام کې سوداګرو هم پر حکومت وغږ کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له سیاسي او امنیتي کړکیچونو او ستونزو جلا وساتي. د تورخم د سوداګرو د اتحادیه مشر وحید شینواری ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل، د تورخم پولی تړل له عمله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري سخت زیانمنه شوې ده. په تورخم کې د پاکستان یو اداري چارواکي چې د نوم له څرګندولو یې ډډه وکړه، ویل د پولی د بیا پرانستلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د عمان په میډل ایسټ کالج کې په لسکون افغان محصلین چې د امریکا د متحده ایالاتونو په مرسته د ډبلیو ایس ای تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي وو، وایي ملاتړ یې بند شوی او اوس له دې هېواده د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. دا محصلین اندېښنه لري چې افغانستان ته په بیرته ستنېدو سره به له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ شي. د دوی ځینو له ازادي راډیو سره څرګندونې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په مان هیواد کې یو شمېر افغان محصلین دي چې په ډېره سختۍ د بورسیه ترلاسه کړي او مان هیواد ته د زده کړو د دوام په موخه راغلي. خو نن شنبه د مارچ اوله د پوهنتون د محصلینو لخوا ورته خبر ورکړل شوی چې سر له سبا د مارچ دوهمه دوی نور خپل زده کړو ته دوام نشي ورکوي. له دوی څخه یوې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
برما دوی په یوه لحظه کې زموږ د دریو کلونو ټول امیدونه له منځه یوړل او وی ویل ټول بجټ او سپورټ مو چې موږ کاوه نورې نه سو کولای. یو سي ډي بند سوې، اوس هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو. په بد حالت کې یو. د تحصیلي بندیزونو سربیره له سخت امنیتي ستونزو سره هم مخ کیږو. کومو بیرته افغانستان ته ولیکدوی
دوباره پس به افغانستان برگردیم.
عمان کې او بل افغانه محصله چې دا هم د نوم له خودلو ډډه کوي، نن شنبه د مارچ په اوله یې لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي ستونزو سربیره نشي کوي پرته له هیڅ لاسته راوړنې بیرته افغانستان ته ستنه شي.
مو در اول در افغانستان حمایت میشولیم او بعد از
موږ اول په افغانستان کې ستکړی کولی، بیا موږ په ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره د ځای میاست کیږي چې ځانونه تر عمان راورسول. خو تیر شپه خبر شو چې زموږ سکالرشپ د یو سایډي لخوا بند شوی او موږ به بیرته افغانستان ته ولیکتوی. موږ په ډېرو هیلو دلته راغلي وو چې درس مو وایو، داسې بلاسته راوړنې بیرته افغانستان
امید آرزو به اینجا اومده بودیم تا درس خود را ادامه بدیم.
یاد محصلین چشمیری دری اتیاتانو ترسیگی اتی دی مستره او پینزاویای دی لسانس محصلین دی او پا بیلا بیلو برخو لکسی ول انجینری کمپیوتر ساینس او اقتصاد برخو که پرزدک رو بخته وی وایی چه اوس به برخلیک حالت که دی او لنریوال و سازمانونو دی ملاتر غوخته نکوی. هغو شواهدو او اسنادو کې چې له عمانه دغو انجونو محصلینو له ازادي راډیو سره شریک کړي راغلي چې یاده اداره به افغانستان ته د دغو محصلینو د لیږلو ټول مصارف پر غاړه اخلي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د دغو انجونو د زده کړې بندېدل د دوی مسلکي راتلونکی په مستقیم ډول اغېزمنوي او نړیواله ټولنه باید د دوی له ملاتړ لاس په سر نه شي. د دوی له ډلې طاهرې کریمی ازادي راډیو ته وویل
واقعیت کې برشان سخت است.
په رښتیا هم ډیره سخته ده. موده یې نیولې چې دوی زحمت ایستلی ځانونه یې تر عمان رسولي. له کورونو لرې دي، په دوی به سخته تېره سي. ملګرو ملتونو ته د افغانستان وضعیت ښه معلوم دی او په دې برخه کې باید ملګري ملتونه او هغه هیوادونه چې مخکې له افغانستان سره همکاري درلوده همکاري وکړي او د افغانستان راتلونکی په پام کې ولري. په دې برخه کې باید ملګري ملتونه او خیریه بنسټونه افغانستان هیر نه کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو هم ازادي راډیو ته ویلي و چې درسونه یې ځنډول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 13 جنوري د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې چې د ډیرو افغانانو ژوند یې اغېزمن کړ.
په عمان کې مو د 3 افغان محصلانو جنو د ستونزو په اړه راپور اوریده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما وایي چې ښځې او ماشومان په دغه هیواد کې د اوبو د ناورین تر ټولو زیات زیان ګالي دي. دغه سازمان تازه دا خبره د یوناما د مشر روزا او تنبایو وه په وینا په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان مېرمنې هم د چاکو اوبو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي او وایي چې د ناپاکو اوبو څښلو سره دوی او ماشومان یې ناروغان شوي دي. په دې اړه راپور لرو.
د کابل ښار د خلای زمان خان سیمې اوسیدونکي ګلدسته چې د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست ده وایي د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له امله دا او ماشومان یې په بېلابېلو ناروغیو اخته سوي دي. د هرات ولایت اوسیدونکي نظیفې هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د څښاک پاکو اوبو چای وچه سوي او اوس اړ دي چې د اړتیا وړ اوبه وپیري.
سامولرلا او پټولا مو برې استلې څنګه وچې شوې بیا مونږ راکښ کړ. سولري اوبلري اول په برق وي بیا چې برقونه بند شول سولري شوې. اوس لا موږ سولرونو په میاشت کې 500 یا 1000 افغانۍ پیسې ورکو. نلونو کې هم ډېر وروسته او برازي ډېر په تکلیف یو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما ویلي په دغه هیواد کې د اوبو ناورین د پراختیا په حال کې دی. د یوناما په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د دې دفتر د مشر روزا او تنبای والا قول راغلي چې د اوبو ناورین جنسیتي نابرابرۍ زیاتوي او ماشومان د روغتیايي اسانتیاو د کمښت او د ککړو اوبو د استعمال له امله ناروغۍ سره مخ کوي. په بیان کې راغلي چې د فبروري له 24 تر 28 نیټې پورې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د مخ په زیاتیدونکو ناورین په اړه د انزورونو او بحثونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و چې په دې هیواد کې د زیانګالو خلکو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ پکې ټینګار وسه. بیان زیاتوي چې په دې بحثونو کې هم د اقلیمي بدلونونو څوکلنو جګړو او زیر مدل منځوړلو د غرض د ځخ پاکو اوبو ته د افغانستان د خلکو لاسرسي په اړه خبري اترې سوي دي. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت برخې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو د ستونزو حل باید د طالبانو د حکومت له لومړیتوبونو ووسی.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون له کبله اوبو ته لاسرسی محدوده شوې ده او دا په فامیل په سطح کوچنیان او مېرمنې ډېرې اغېزمنوي ځکه چې دوی د یو فامیل د اوبو مصرف کوونکي او تحیه کون که دی نو دده لکابالا کچنیان او مرمین دیر اغیزمن که گی متاسفانه او بوتا لسرسه یو ده انسانی اغاساسی حقوق سخش میرد که گی دولتون مسئولیت داری چې خپل خلکو ته د څښاک اوبه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت چارواکو هم د هوت میاشتې په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس کې وویل چې اوس مهال د څو لسیزو جګړو په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالي، پرله پسې وچکالۍ او د اقلیم بدلون په ګډون د مختلفو عواملو له امله په هیواد کې شاوخوا 15% خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او دوی د اوبو د کمښت د ستونزې د حل لپاره د حل لارو موندلو په لټه کې دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله شدیداً زیانمن سوی او په دې برخه کې له ګڼو ګواښونو سره مخ دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور وی ساعت.
د بریتانیا ستر اعظم کایر سټارمر ویلي هیواد یې د اوکراین دوامدار ملاتړ ته ژمن دی. ښاغلی سټارمر تیر ماښام د اوکراین له جمهور رئیس ولودمیر زلنسکي سره په لندن کې ولیدل. تمه ده چې نن په لندن کې د اوکراین په اړه د اروپایي هیوادونو سرمشیزه جوړ شي. زلنسکي یو ورځ وروسته له هغه بریتانیا ته ولاړ چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال لفظي شخړه وشوه. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له نورو اروپایي مشرانو سره د یکشنبه ورځې تر سرمشري دی د مخه په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره ولیدل. زیلنسکی له سټارمر او د بریتانیا له ملاتړ مننه وکړه. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر له اوکراین د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ.
We stand with you with Ukraine for as long as it may.
موږ تاسو سره ولاړ یو د اوکراین سره تر څو چې اړتیا وي او زه یې لمنیم. تاسو بار د خلکو د ملاتړ غوښنه اوریدلې وي چې د بریتانیا خلک څومره له تاسو او اوکراین ملاتړ کوي. له تاسو موږ په کلک اعظم ملاتړ کوو او دواړه غواړو چې یو دایمي سوله ترلاسه کړو، یو دایمي سوله چې د اوکراین د خپلواکۍ او امنیت پر بنسټ وي او د اوکراین لپاره وي. د بریتانیا صدر اعظم یو ورځ وروسته له هغه د اوکراین له ولسمشر سره په لیدنه کې دا څرګندونې وکړې چې د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د زیلنسکي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیدنه پلانجو واوښته. امریکا چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین تر ټولو ستره تمویلوونکې پاتې شوې، د همګړې اړیکې له اوکراین سره خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د متحدو ایالتونو او اوکراین د ولسمشرانو خبرې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زیلنسکي خبرې پریخو دی او ټرمپ خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بی احترامي کړي او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دراشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي بیا پر ایکس پاڼه لیکلي چې له امریکا او له خلکو یې مننه کوي او هغه ویلي اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د امریکا او اوکراین د اوسنیو کړکیچونو اړیکو سربېره اروپایي مشرانو تر ډیره په بیلابیلو پیغامونو د اوکراین ملاتړ ښوولی. تمه ده چې یک شنبه په لندن کې د اروپا په سرمشریزه کې د فرانسې، جرمني، دنمارک، ایټالیا، هالند، ناروې، پولند، هسپانیې، ترکیې، فنلند، سویډن، چک جمهوریت او رومانیا مشران او همدارنګه د ناټو عمومي منشي او د اروپایي کمیسیون او اروپایي شورا مشران ګډون وکړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري. د نړۍ د تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک 14 ماشوم هم وسیشید. د ماسک ملګری شیون زیلس په خپل ایکسپانه کې دا خبر خپور کړی دی. هغه ویلي چې زوی ته سلډون لیکورګوس نوم شې دی. ماسک او زیلس درې نور ماشومان هم لري. ماسک تر دې مخکې یو بل ملګری او دوی ښځې درلودې. ماسک له خپلو پخوانیو ښځو او ملګرو په رسمي توګه جلا شوی او یوازې له خپلې اوسنۍ ملګری شیون زیلس سره چې د نورالیک په نوم د ټکنالوژیکي کمپنۍ مشره کتل کیږي. له څلورو ښځو د ایلان ماسک د ټولو ماشومانو شمیر 400 ته رسیږي او په هر یو باندې داسې نمونه شي چې د خلکو پام ور اړولی دی. ایلان ماسک د ایکس په نوم خپل یو زوی ځینو رسمي ناستو ته هم له ځان سره وړي چې تر ټولو وروستی یې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لیدنه وه. 35 کلن ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو بډایه کس دی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابینه کې د حکومت د اغېزناکې د ادارې مشر دی. د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې نن د کرکټ د چمپیونز ټرافي د لوبو په ترڅ کې نیوزیلند له هند سره په دوبۍ کې مسابقه لري. دا ډیره مهمه مسابقه ده. اهمیت په دې کې دی چې په دغه مسابقو کې تر اوسه پورې نیوزیلند هم دوه لوبې کړې دي، دواړه یې ګټلې دي، او هند هم دوه لوبې کړې دي، دواړه یې ګټلې دي، او په الف ګروپ کې دوی قرار لري. په دغه ګروپ کې بنگلاديش او پاکستان هغه دوه نور ټیمونه ول چې دواړه له دې ټورنمنټ اوټ شوي دي. په بی ګروپ کې پرون د انګلستان او د جنوبی افریقا لوبه وشوه چې دا لوبه جنوبی افریقا په ستر توپیر وګټله، او د نمرو د زیاتوالي له امله افغانستان هم له دې ګروپ او له ټورنمنټ بهر شو. نو له بی ګروپ جنوبی افریقا او استرالیا نیمه پای لوبه ته وتلې دي.
له خبرونو ور اخوا
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم ډیر لوړ دی، او ډیری اړین خوراکي مواد اوس هم د تیرو کلونو په پرتله لوړ شوي دي. ډبلیو اف پی په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نرخونو د لوړېدو بنسټیز علتونه د افغانیو په وړاندې د ډالرو لوړېدل، سوداګریزي ستونزې، او د کاري فرصتونو کمښت دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې د کار نشټوالی او د خوراکي موادو او سون توکو لوړو بیو دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي سره له دې چې د ځینو توکو بیې یو څه ټیټې شوې، خو په ټوله کې په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم لوړ دی، او ډیری اړین توکي اوس هم له کوایډ 19 مخکې او د 2021 کال د سیاسي بدلون په پرتله په لوړه بیه دي. ډبلیو اف پی د جمعې په ورځ د فبروري په 28 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د لوړو بیو عمده لاملونه د اسعارو د بیو لوړوالی، سوداګریزې ستونزې، او د کاري فرصتونو کمښت دی. د راپور له مخې د تورخم لارې بندېدو د سوداګرو او مسافرو لپاره جدي ستونزې راولاړې کړې دي، او د درنې واورې له امله د سالنګ لویه لاره د فبروري په 25 او 26 نیټه د تګ راتګ پر مخ بنده وه. پراپور کې راغلی چې 19 کاري ساعتونه کم شوي، او د تیر کال د فبروري د میاشتې د 4 اونۍ په پرتله د روز مزدورۍ په امتیازاتو کې یو څه زیاتوالی راغلی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د 2 ورځې مخکینی راپور پر بنسټ په کابل کې 50 کیلوي قزاقي اوړه، 1,370 افغانۍ، 14 لیتره غوړي، 1,020 افغانۍ، 25 کیلوی وریجې، 2,500 افغانۍ، او خروار بلوط لرګي 2,000 افغانۍ پلورل کېده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د ډبلیو اف پی د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې کاریګر او عام خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکی کریم وایي چې غور ولایت ته غزیدلې لارې اکثر وختونه د واورې له امله بندې وي، چې دا د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سبب کیږي.
مسیر غور کې است به سر
د غور لارې اکثر وخت واورې له امله تړل کیږي. خوراکي توکي چې له کابل او هرات څخه راځي ډېرې لوړې بیې، د غوړې او نورو مایاتو کیفیت هم خرابېږي، او خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. ان د ولسوالیو ترمنځ هم لارې تړل کیږي او څوک تګ راتګ نشي کولای.
مشکلات بسیار زیاده، نخره اینجا بسیار بلنده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی خواجه وایي چې د ورځې مزدوري نشي موندلی، او د کورنۍ د لګښتونو لپاره اندېښمن دی.
نهه نفره فامیل لرم، 80 کلن سړی یم، تیاړي کوم، کله جاړي پیدا شي کله نشي، ولادنه په قیده هېلته حیران پاتې یم، مریضي خو ایسته کېده.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید مناسبې حل لارې غوره شي. د دې ډلې نازک میریارمل ازادي راډیو ته وویل
خو دې ته د حل لارې په مرور د زمان پیدا کیږي، چې مثلا بیرته هغه پروژې چې نیمه کاره پاتې دي یا کار پیلېدل دي، او دلته د خلکو استخدام ده، د زیاتو کومکو را جذبول دي، زمینه دي ته مسایده کېدل چې د نړۍ ستر بنسټونه او نړیوال بانکونه بیرته افغانستان کې خپل فعالیت بیا له سره ونیسي. نو داسې یو ستراتیژي کولی شي چې دغه مسلې ته تر یو حده پورې جواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا اعلان کړی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 22.9 میلیون خلک، یعنی د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس، بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بیلابیلو بندیزونو له امله په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدماتو محرومې شوي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډیری وخت چې نارینه ورسره نه وي یوازې تر ډاکټر او روغتونه نشته تلی. دا په داسې حال کې ده چې تازه بریتانوي ټلګراف رسپانې په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت پر ښځو د سختو پالیسیو او بندیزونو له امله افغان میرمنې له اړینو روغتیایي خدماتو راګرځولي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ځوان ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي، خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې خزانه ډاکټر ته اوازې تللی شي نه باندې وتی سي، دا جمعواري والا تا تا یا امر بیل معروف سوتای تا پلاس ودای تا پلاس و په ښځو باندې ډېره سختي ده په افغانستان کې. بله ورځ مې ورېندار مریض وه، ورور مې په قرباخ کې و، دا مې لداره وه، وینه پرې راماته شوله. ورور مې په قرباخ کې موږ زنګونه ورته وهل چې زه راشه چې ښځه دې دغسې مشکل لري. خو ښځه هم کور کې اشاره کړې وه او دې ته مې زنګونه وهل چې زر ورور ځان راورسوه. زر ټو مې چې ورور دغه چې نه راغی او بیا موږ ورسره کېناستلو، بیا لاړو رابي بلخي ته م بوتلله. د ورېندار مې ډېر وضعیت خراب، کله کله دا ستونزه ډېره قوي کېږي چې نه پرېږدي.
د خوست ولایت یو اوسیدونکي چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
ما مور ناروغه وه، نو مونږ په کور کې نه مې ورور و نه مې پلار و، نو له ډېرو ستونزو سره مخ شولو. د لډاره چې طالبان شاید مونږ په لار کې ودروي او له مونږ څخه پوښتنې کوي، نو دا مور مې همداسې په کور پاتې شوله. د هغې ناروغي یو څه جدي هم او مجبوره وه چې درد وزغمي، ځکه چې مونږ له کوره باندې نه شو وتلی، دی له محرمه دوی نه شي کولی چې د باندې وځي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف تازه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو، بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو او آن له جراحیو محرومې شوي دي. د ورځپاڼې پرون جمعه د فبروري په 28 خپور کړي څېړنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او ته طبي خدمات وړاندې کوي، ښځې او نجونې د دې ورځپاڼې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې مناسب او په دودیز او غیر علمی درملونو تکیه کولو ته اړیستل شوی دی. د راپور کې د بیلګې په توګه ویل شوی چې د کابل په اتاتورک روغتون کې تیر کال لزرو جراحي عملیاتو 80% یې یوازې هلکانو ته شوی دی. خو د یاد روغتون مسؤلینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د انجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي، نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې بیلابیلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټولو افغانانو ته به په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ډیریو ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
د انجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چوره ثورت د شذو حقونه تر خولاندې کې زه الله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کې اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د اساسي راډیو